Bornuda. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کرا شواهدو لمخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له محکمې او قانون پرته د نیول شوو وسلوالو د وژنو معتبر راپورونه شته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده. د ریچارډ بنټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 30,000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له وړو کېدو وروسته 60,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسوال برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش ومانه. رویټرز خبری اژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسولیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له 20 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری اژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. بل ورته واشنگتن پر یو شمیر ایرانی چارواکو د سولیزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوی بندیزونه لګولی دي. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پاوز په وینا پرون روسیز واکونو په لږ تر لږه 30 سیمو حمله وکړه. او د کرکټ د 20 اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي چې جنوبي افریقا له بنګلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه مساوي شوه چې دواړو لوبډلو پکې یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له ایرلند سره مسابقه وکړي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپل پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راټوي.
اخر خزق یا انجلی سپیږي سي ورځ په ورځ د تیوزل تنګولې پیدا کیږي. اندا کرنج کیږي نه غوړي چا سره خبرې وکړي، غوړي ستنه اوسي کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و مصرفيات د لودو هغه ورځ پر ست میګه غاله قو شا کار ته نه لري خپل نفر وي وای ز دې بعد احساس لرمه احساس خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ مله وسه نه کیږي. هغه فکر کوي چې تنبلسه وي امه اته د ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم. هر شی راته هغه وخت خوند له لاس ورکړي. سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري کوي، فقط په یوجي کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د 15 دقیقو لپاره ژور سا واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودل کله چې مثلا لخزی او خپل ماشومان سره جنجال وکړي اوس ټول ورس په کور کې دی او بل کار نه لري نو مجبور ده چې لخزی اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي نو اوس مهال ډېری خزی ډېری مېرمنې پر وانه ستونزو اخته دي بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیف شوی دی نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو مېرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه یې لري بل دا چې د درک نشتون دی زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ مېرمنې صحیح نه درکوي
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی ډیرو خبرو پسې مګرځئ تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ نو رواني ډاکټر ته ورشئ
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ بل خارجي موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات راکړي ځکه چې تر هر څه د مخه بل له اولین یا ځونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز دی یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او دی دروانی ستونزو ته رسیدگی وشي نو دا به هم ډیر خصي چې د ارواپوهان استفاده سي او د دې له استعداد او ورته او څخه کار واخستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې مېرمنې بلکې سړیان ماشومان لدین متاثر کیږي حکومت ګورو چې زیاته متاثرېږي هغه مېرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرامونه کړي خوبونه کړي او خپل استعدادونه او ورته او څخه کار واخلي دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استاد ګللی صافي وایي چې له 12م ټولګي څخه د پورته ټولګیو د انجونو پر مخ د خوانځي تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی
د اکثر هم دا وځي مثلا د واګان اخلي خپل وسوي را کړو د ورځي د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دی ډیر خپه شوی دی د چار لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه باندې اوس دا جنکه چې د چار لاسو ګر لاس کولو دي دوتونه لاقل دي دوتمن څوک چې زما سره ډاکټر شم څوک چې انجینر شم څوک چې زما معلم شم څوک چې پیلوټ شم مګر ته د لاسه کتاب وخت لکه ښکوي ورته چې زما په کټه مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک به کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اته هغه جنکه چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکه جاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي دوی ډیر جاړي به ورځي کوي په رواني لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفون پیدا
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر مېرمنو باندې اروایي اغیز وکړي لانو موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم
مثلا ډیرو مېرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي اوس په کور ناست دي اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بیل شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل مایندې پلارونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو مایندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي
په داسې حالات کې چې د مېرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي څه باید وشي
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي په عین وخت کې سهار ناشته وکړي خپل کارونه د کور وکړي غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي بله ورځ تر 8 بجو بله ورځ تر 10 بجو تر نیمو شپو ویښ پاتې شي دا په خپله د ژوند ورته بې معنی کوي خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي هر ورځ په ماین وخت کې ماین کارونه وکي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. پخوا زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده، او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټول خلکو په تیر بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدر منوریدون کو اساسی او بشری حقوق روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشالم چې تاسو بزرګ کی زره شویم. دا ونی د کورنۍ د غړو د حقوق په تړه بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست ویو. اصولي صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نامگذاری کو، لومړی به ووایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي، چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو. نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خوشي دا ډېر مهم دي. کله چېرته مراد نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کیږي، په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څرغلي کسانګه
ګورې؟ که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو یعنې د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعضې حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپلو اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو دپاره همدارنګه د ښځو دپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې، نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته. او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنی اندکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چیرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري، داسې څراغلي کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق یعنی زوجان چې په بل باندې حقوق لري، بل د اولادونو حقوق دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغوی تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. د خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې لومړی ښه صحیح نوم یږدي وروسته به مور چې د کوم مسئولیت لري شیدې ورکي او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکي وي او ښځوی به واده ورکو او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډیرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د اوف کلمه هم نه کاروي ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدیږي نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خوری کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي هغه بعضو د بعضو دلایلو او د بعضو عواملو له امله تر نقص لاندې راځي نقص کیږي. زه بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بې سوادۍ د کچې زیاتوالی دی په افغانستاني ټولنه کې چېرته موږ وګورو په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده. سواد ډېر شتون نه لري. د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بې سواده دي چې دوی دا حقوق اولا پیژني نه چې د موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري او بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري زما خور کوم حق لري او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بې سوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي دوی پیژندلي نه وي. او دوهمه تکه زه اشاره وکړم دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور او پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي په صحیح ډول باندې ستر نشي نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور او پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي هغه نقص کیوي د پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډیر غټ رول لري او بل محیط تاثیرات دی. کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دي کوم اجتماعګانې چې دي د هغو محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم عرفونه دي چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي هغه عرفونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حلارو تیر ازو چې کوم حلارې چارې دي او څوک مکلفیت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګورې کله چې یو پامیل تشکیلیږي یوه کورنۍ جوړیږي د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي چې دوی د ازدواج واته ثمره اولادونه دي دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي هغه پوه کړي خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نورو موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دادند استاد سپرل کی کله چې ماشوم لګ لویږي وکل نه ترسیږي یا دوونه ټیټ ځي مکتب ته مکتب کې شایست کې وی طرز د کې وی حرکات د کې وی هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته ما په هوای ورکو او دوی و پی وی د مور پلور کو کو د استاد کو کو د کورانه د پنور کو کو باندې د نور غړي کو کو باندې او دوی متوجه کو دوی په خټ په خټ اول باندې دوی ترنین کو نو دوی هم غټ مسولیت لري او بل د مسجد ملا امام هم په دوی برخه کې غټ مسولیت لري په وطني سیمو کې ماشین بلته په خاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته هلته مقدار د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسایل دین هم برخه کې زده کوي نو دوی هم مکلف چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ اوه کلنۍ ته رسیږي دوی مکتب ته واستي، مکتب کې هلته له نوې اجتماع سره آشنا کېږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي ټولنې خپله اصلاح کېږي، فامیلونه هم اصلاح کېږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هېواد مو د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې چې اصلاح شي نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضامینو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
دادا کومی پیاله بندې چې نشه مستی رے، دادا گھومی پیالے بھنگ دے چھ نشے پر کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پر کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پر کی نتی رے، شاخ بازے زنغمایم تمی سازے، زرا باپ تمی شاخ بازے زنغمایم تمی سازے، زمو خامیم تمی سوریے ز آہن تمی آوازے، زنغمایے تمی شمع تلمبایے دجی شمع، ز پتنگ تمی پروازے تلمبایے دجی شمع، ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے، ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے، دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی رے، دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پر کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پر کی نتی رے، Thank you.
ته زما د جنون رازي تم سر دلې وان تو بي ته زما د جنون رازي هم نازم يې هم منظم تم سوز او هم ګدازي هم نازم يې هم منظم تم سوز او هم ګدازي تقبلات